دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې دي نن د پنځشنبه نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر 23 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري د امریکا د دفاع وزارت وایي په مومندو کې پر پاکستانی پوځیانو برید د ناتو او پاکستانی عسکرو د همکارۍ او باور د نشټوالي لکبل وسو بلخو پاکستانی پوز دا په لټنه رد کړی ده د خیبر قبایلی سیمه ولسوای کڅه هم په اف سی آر کې بدلونونه وسول خو اوس هم قبایل لخپل حقونه محروم دي او په اجتماعي زمواري کې غونډه کبیلانی ورکیږي په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو خو په لمړي سر کې به اسرار الله مومن ته ورسو چې د سیمه او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان پوز په مومندو جنسي کې د ناتو لخوا د شوی هوایي برید په اړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دي منلې په پاکستان کې په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د دوه قوانینو منځوري ورکړي او د نیوزیلند په کرست چرچ خار کې یو لړ درنې زلزلې راغلي دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز په مومند ایجنسی کې د ناتو لخوا د شوی هوایي برید په اړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دي منلې په دې برید کې د پاکستان 40 پوځیان وژل شوي وو د امریکا لخوا په شوی تحقیقاتو کې ویل شوي چې دا پیښه د پولي دواړو خواو ته د پاکستان او ناتو پوځیانو د ناسمې همکاري له وجې رامنځته شوې د امریکا د دفاع وزارت ویاند جارج لیټل په دې اړه وایي
Inadequate coordination by US and Pakistani military officers.
د امریکایي او پاکستانی پوځي افسرانو ترمنځ ناکافي هماهنګي چې د عملیاتو د انسجام له سرحدي مرکز سره فعالیت کوي په شمول زمنګ لخوا د هغو غلطو نقشو د کارولو چې پاکستانی افسرانو را سره شریک کړي دي د دې لامل شول چې د پاکستانی پوځ د یونټو صحیح موقعیت ناسم تعبیر شي لدې سره بیا د پولي دواړو خواو ته د ځواکونو د فعالیتونو او د دوی د ځایونو په اړه په معلوماتو کې خلاوي هم جوړ شوې چې له کبله یې دغه افسوسناک نتایج مخې ته راغلل
خو د پاکستان د پوځ ویاند اظهر عباس ویلي دي چې پاکستان د دې تحقیقاتو سره اتفاق نه لري نوموړې زیاتوي په دې کې د حقایقو کمې دی په نومبر میاشت کې د ناتو لخوا د پاکستان په موندو جنسي کې د هوایي برید وروستو د پاکستان او امریکا ترمنځ څنګلتیا زیاته شوې او دا رنګ پاکستان د خپل لارو په افغانستان کې میاشت ناتو ځواکونو ته د سامان وړل بند کړي د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمې چودنه شوې چې په کې شپږ کسان جوړل شوې دي د ځایي پولیسو تر مخه بم د د یو شخصي روختون سره نږدې خودل شوی وو په جوبل کسانو کې د یوې ماشومې حالت نازک خودل کیږي پولیس جاتوي په دې چودنه کې 3 کیلوګرامه بارود استعمال شوی وو د پیغه پړا تر دې دمه چا پر غړه نه تاخستې د پاکستان د خبر ایجنسی پولندي کوتل سیمه کې نصرګند وسلوالو یو بل سکول په بمونو سره او لوزولې دي د پولیټیکل چارواکو تر مخه د سکول بچاخان اډوکیشن فاونډیشن په نامه د یوې ادارې لخوا جوړ کړی شوی وو چې په کیسه د کونکو ته د ویډیا تعلیم ورکولو ترڅنګ د کلتوري هلوزلو لپاره پکې همکار کېدو یاد دی چې دا سکول وړاندې هم یو وار په جزوی توګه په بمی چودنې سره نړول شوی وو د خبر ایجنسی د تعلیم د چارواکو لمخې په خبر ایجنسی کې وسلوالو څخه باندې 400 سکولونه په بمی چودنو سره لوزولې دي امریکا والی دی چې چا هم ورته القاعده ته په مرستو ورکولو د تورن کس یاسین اسوري د نیولو په اړه معلومات ورکړل نو هغه ته به $1 کروڑ انعام ورکول کیږي په یاسین اسوري تور دی چې نوموړی د ایران لخوا القاعده ډلې ته مالی مرستې او نورې اسانتیاوې ورکوي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې یو چارواکي رابرټ هرټنګ وایي اسوري چې د عزیز الدین عبدالعزیز په نامه هم پیژندل کیږي د القاعده ترګر شبکې لپاره د مالی مرستو په ټولولو کې مرکزی رول لوبوي
from his sanctuary inside Iran he has moved terrorist recruits through Iran to
دیوای اسوری په ایران کې د ترګرو د پټنځینو څخه د القاعده غړي په پاکستان او افغانستان کې د القاعده مشرانو ته لیګل هغه ل ایرانی جیلونو څخه د القاعده د غړو د خوشی کولو او پاکستان ته په لیګلو کې هم لاس درلودو او نو موړي د ایران لاره په افغانستان او عراق کې القاعده مشرانو ته ډېرې پیسې لیګل دي هرټنګ زیاتوی د لومړی ځل دی چې دوی ترګرو ته د مرستو ورکون کې یو تن د نیولو لپاره انعام جاری کړی دی په پاکستان کې په میرمنو د تشدد مخنیوي لپاره د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د دوه قوانینو منځوري ورکړي. د ولسمشر د دفتر لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د لومبي قانون تر مخه هر هغه کس ته به سزا ورکول شي څوک چې یو میرمن په سوره او بدل کې ورکوي، دغه رنګ هغه د وراثت نه محروموي، د قرآن سره ورله واده کوي او یا یې واده ته په زوره مجبوروي. څوک چې هم په دې جرمونو کې ککړ وګرځېدو نو زیات نه زیات 8 کاله او کم نه کم 3 کاله د کیس سزا به ورکول شي. د دویم قانون تر مخه څوک چې هم د انساني جسم خرابولو لپاره په هغه باندې د تیزابو او یا نورو خطرناکو موادو په چولو کې ککړ وګرځېدو نو د 14 کاله نه تر عمر کېد پورې سزا به ورکول شي. یاد دی وی چې په میرمنو د تشدد مخنیوي لپاره د دې دواړو قوانینو منځوري د وړاندې څخه د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ ورکړې ده. د نیوزیلند په کریسټچرچ ښار کې یو لړدنی زلزلې راغلی دی. رپورټونه وایي په ریکټر سکیل د زلزلو زور د 5.3 نه تر 5.8 پورې ریکارډ کړی شوی دی. د رپورټونو له مخې د زلزلې له وجې د دوکانونو د المارو څخه سامانونه راپریوتی دي، دا رنګ ایرپورټونه او دفترونه هم خالی کړی شوی دي. د سونامي مرکز لخوا د سونامي راتلو کوم خبرداری نه جاری کړی شوی. یاد دی وی چې کریسټچرچ ښار د نیوزیلند دویم لوی ښار دی چې پکې د روان کال د فروری په میاشت کې هم زوروره زلزله راغلی وه چې پکې 180 کسان وژل شوي وو. او اخیری خبر دا دی چې د عراق په بغداد ښار کې پرون ترسره شو بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 18 ته رسیدلې دی او په لسګونو پکې جوبل شوی دی. چارواکي وایي پرون د عراق سرخار او بغداد سباندې 14 چاودنو ولړزولو. دا وروسته له دې منظم برید ښکاري چې په دغه هیواد کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ سیاسي کړکیچ رامنځته شوی. په سمدستي توګه دا نه ده معلومه چې د چاودنو تر شا د چا لاس دی، خو ډېرې بمی چاودنې په شیعه اکثریتي سیمو کې شوی دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي په مومندو کې پر پاکستانی پوځیانو برید د ناتو او پاکستانی عسکرو د همکاري او باور د نشټوالي له کبله وسو.
Inadequate coordination by US and Pakistani military officers contributed to the tragic result.
بلخوا پاکستانی پوز د پلتن رات کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلی د پوز او استخباراتو په ګډون د هیوا ټول ادارې پارلمان ته مسول دي. د وزیر اعظم دی وینات د پاکستان سیاستدانان په کوم نظر ګوري؟
دا الیکټډ فورم دی، دا څه انقدر فورم نه دی. مونږ به د دې پارلمنت چې څوک چیلنج کوي هغه مونږ
بلخوا د خیبر قبایلی سیمې ولسوالۍ کڅه هم په اف سی آر کې بدلونونه وسول، خو اوس هم قبایل له خپل حقونو محروم دي او په اجتماعي ځمواري کې غونډه قبیله نیول کیږي.
یو سل او لس کاله ورشو چې دا ظالمانه قانون په موږ باندې لاګو دی. مهرباني دا ورشي چې دینه د موږ خلاص کا، موږ دا چې پاکستاني شهري تسلیم کا.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرون لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا پوز چې په مومندو یې د ناتو د ورستوي هوایي بریدونو د رڼو پلټونو ژمنه کړې و، ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د باور نشټوالي او د دواړو خواوو د ځواکونو لخوا سوي مخابراتي تیروتنې د یادو پیښو سبب سوي دي. اخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پیښې د قربانیانو لپاره د معاوضې په توګه د پیسو وړاندیز هم کړی دی، خو د پاکستان پوز د پلټنې رد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو همکار هارون باچارا کوي.
اسوسییټډ پریس ایجنټس د امریکا د هوایی ځواک د خاصو ځواکونو د یو افسر بریګیډیر جنرال سټیفن کلارک له خولې چا چې د مومندو په قبایلي سیمه د ناتو د ورستیو بریدونو د تحقیقاتو مشري کوله، لیکي چې وایي امریکایي ځواکونو غلطې نقشې کارولې وي او دا چې د پاکستان د سرحدي پوستو له اصلي موقعیته ناخبره وو. جنرال کلارک د دې تیروتنو لامل د امریکا او پاکستان ترمنځ پیدا شوې بې باوري یاد کړه چې د نوموړي په خبره له کبله د پولې د دواړو خواوو ځواکونه د خپل موقعیت او خپلو پوځي عملیاتو په حقله تفصیلات له یو بل سره نه شریکوي. نوموړي زیاته کړې د نومبر د 6 نیټې په تور شپه کې چې امریکایي ځواکونه تر برید لاندې راغلل، دوی داسې وانګیرله چې ګنې یاغیانو پرې وار وکړل او ځکه یې د ناټو له هوایي ځواکه کومک وغوښتو. ویل شوی چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د خپلو پلټنو پایلې نه خو له پاکستانی چارواکو سره شریکې کړي او نه هم د بریدونو په ترڅ کې د سلیریش پاکستانی عسکرو د وژل کېدو لپاره له پاکستانه بخنه غوښتې د کومې چې ترې د دې هیواد حکومت تقاضا کړې ده. د پینټاګون ویان جارج لیټل په نهال کې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکایي او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د یو غښتلي نظم نشتوالی په ممندو د بریدونو اصلي سبب شو. د امریکایي او پاکستانی پوځي افسرانو ترمنځ ناکافي هماهنګي چې د عملیاتو د انسجام له سرحدي مرکز سره فعالیت کوي په شمول زموږ لخوا د هغو غلطو نقشو د کارولو چې پاکستانی افسرانو سره شریکې کړې دي د دې لامل شول چې د پاکستانی پوځ د یونټو صحیح موقعیت ناسم تعبیر شي. د سره بیا د پولیس دواړو خواو ته د ځواکونو د فعالیتونو او د دوی د ځایونو په اړه په معلوماتو کې خلاوي هم جوړه شوې چې له کبله یې دغه افسوسناک نتایج مخې ته راغلل. نوموړي دغه راز په ممندو د ناټو د بریدونو په ترڅ کې د عسکرو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. وی ویل چې امریکا غواړي له خپلو کړو غلطیو سبق زده کړي ترڅو د ده په خبره په راتلونکي کې د دا رقم پیښو د تکرارېدو مخه ونیول شي. اخو بیا د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر د پینټاګون د رپورټ پرانا کې وی خبري غونډې ته وویل چې په ممندو د ناټو بریدونه د دواړو خواو د غلطیو په نتیجه کې مخې ته راغلي او دا چې امریکا د خپلو تیروتنو مسؤلیت مني. نوموړي په یوه وخت کې د ممندو د پیښو د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکولو د امریکایي حکومت وړاندیز هم مخې ته راوړ. اسوسییټډ پریس ایجنسی په یوه وخت کې د پاکستان د پوځ موقف راغستې چې وایي ناټو ته نقشې ورکړي لکه مو چې صفه پته لګي چې افغانستان سره په پوله د پاکستان پوستې چرته چرته واقع دي. باید ویل شي په ممندو د ناټو د تیرې میاشتې له بریدونو وروسته پاکستان د خپل چټک غبرګون په خولو له دې هېواد تیرېدونکو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو دوه مهمې اکمالاتي لارې وتړلې او ورسره یې امریکا ته د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي امریکا به د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کارو د خالي کولو لپاره وویل. راپورونه وایي د پاکستان له دغه پریکړې وروسته امریکا او ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اوس مهال له روسیې او منځني آسیایي هیوادونو څخه تیرېدونکو اکمالاتي لارو کارولو ته مخه کړې ده. داسې راپورونه هم شته چې ښایي د پاکستان د اکمالاتي لارو د بیرته پرانیستلو په مخه له دې هیواد سره د امریکا او هم د ناټو د چارواکو خبرې روانې دي. خو دا چې د امریکا د پوځ لخوا د ممندو د پیښو د پلټنو پایلې به د پاکستان لپاره څومره د قناعت وړ وګرځي دا به په راروانو شپو ورځو کې معلوم شي. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
دا مشال ریڈیو دا
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د پوځ او استخباراتو په ګډون ټول ادارې حکومت ته جواب دی او د هیواد پارلمان تر هر څه لوړ دی. نوموړي زیاته کړه چې ځینې خلک د حکومت په ضد سازشونه کوي. وزیر اعظم دا څرګندونې تیر ورځ د کامی اسمبلی غونډې ته په وینا کې وکړې. دا چې د نوموړي دی وینا ته د هیواد سیاستدانان په کوم نظر ګوري، له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پر راپور لري.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومی اسمبلی ته په خطاب کې ویلي دي چې بعضي قوتونه د جمهوریت خلاف سازشونه کوي. نوموړي په ډاګه کړه چې هیڅ چا ته په ریاست دننه د ریاست جوړول اجازه ورنکړې شي. مشال لري چې کله د وزیر اعظم د دې بیان په حق لا داوا منیسټر ګوند د زنانه غړي بشرا ګوهر نه تاسو کړو نو د هغه وینا وا دغه شان د مسلم لیگ کاف صوبائی صدر امیر مقام وای چې د حکومت د خپل غلطو او کمزورو د لاسا نور قوتونو ته موقع ملاویږي.
وزیر اعظم صاحب د نورو خلکو نه ګیله کوي نو ټول نه مخکې خبردار چې پخپل حکومت داسې موقع فراهم کړي چې د میمو ګیټ والا سکینډل والے چې پخپل حکومت د خپلو ادارو خلاف بهر بل چا ته امریکې ته ریکشن اخستو داغونه مدد غوښتل دا زمونږ د ادارو خلاف تاسو کارروایو کوي. ځکه پارلیمان خپل کار کولی او صحیح چلی دی نو دې خبرو به مقدار چا جرات نه شو کولی، نه آرمی جرات کولی شو، نه سردان، نه بلچا، نه جوډیشری سړی خپل کار ټکی نه چا نه یاره ده.
وزیر اعظم خبره چې کله مونږ د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق په وړاندې کې خو دا نو هغه ویل
کینن چې دا حکومت د ناکامۍ سره مخامخ شه د ځکه چې دوی د خلاوام پستونځو کې به حد اضافه وکړي سوچ دي د فوج نه ګیله کوي نو فوج خپل باندې د حکومتونو د خپل مقاصد لپاره استعمال کا فوج په داسې کارونو کې مصروف کا چې هغه د وطن د خلکو په خوخه باندې نه دي نو او د کوم پارلیمنت چې وزیر اعظم صاحب خبره کوي نو خپله د دې پارلیمنت خبره ده پیپل پارټی نه منولې ګیلانی صاحب حکومت د اسمبلی هغه قرارداد نه منو ده ټول پارټیانو راجمع شو یو له عمل مرتب کو هغه باندې عمل ونه کړ دې حکومت تر اوسه پورې ډیلیور نه کړ
د مسلم لیگ نوم لا خود اقبال زبر جګړه داسې هر قسمه خطرې مسترد کړي او وایي چې د حکومت خلاف اوی ته هیڅ سازش نه ښکاری
وزیر اعظم صاحب احترام پخل دے لیکن دمر ذمہ دار کوارٹر نندا سے خبر دیر افسوسناک حیرت انگیز خبر ہم نہ زکا چے حقیقت کے اگورے نو دا سے سازشوں والا قصہ کو اوسا پورے نہ رخکارا شوے بلکہ سازش کو چکم رخکارا کی گی آخو دے میمو نہ رخکارا کی گی چے سازش موجودہ حکومت پل افواج خلاف سازش روان کرے و عمم خپل ملک نه بلکه د یو فارن خپل ملک په ذریعہ باندې د خپل فوج باندې پرشر اچول او د دوی خلاف خلا د سازش داسې خبره نه راکاره شوی چې ګنی څوک د دوی حکومت را غورځول غواړي یا کچا دوی باندې ډایرکټ الزام هم نه لګولې
یادونه ولدا چې قومي اسمبلی کې د خطاب وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ولس مشر آصف علي زرداری سره ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحال د خیالاتو بدلون وکړو سیراج ظهیر مشال
اسلام آباد. په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د پاکستان کامیا اسمبلی ته د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وینا په اړه د سیاسي چارو شنون کې څه نظر لري په دې حق له په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال علم زیب خان د سیاسي چارو له کارپو عاقل یوسفزی سره خبرې کړي او په لمړي سر کې په دې حق له د نوموړي نظر پوښتلې دي عاقل یوسفزی وایي
جمہوری نظام یا پارلیمنٹ یا اولسی رائے چرتا احترام نہ دے کرے نہ نظر بھر نہیں دیکھتے ہم دگا وجہ سے د اسٹبلشمنٹ د هغه ټول جمهوری حکمرانانو سره همیشه چې داسې یو کلیش راغلی دی داسې یو بدمزګي راغلی ده کوم چې په تېر وخت کې د هغې حمایتیان هم پاتې شوي دي په دې مت کې مونږ د نواز شریف په مثال هم ورکولی شو او کله چې جمهوري خلک په حکومت کې راشي نو د هغې لپاره چې داسې عجیبه غوندې ستونزې چې دي هغه را جوړې شي چې د هغې نه بعد هغې په دې نتیجه ورسي چې زمونږ لپاره د ولس د مینډیټ د لارې حکومت کول چې دي نو دا ډېر زیات ګران دي
اوس تاسو مخکې څنګه ګورئ دا ګرانی بیانونه راتلونکي وخت کې د پاکستان سیاست په کوم اړخ تللی شي او دا وخت ستاسو هم وی چې لیک ډلري ترمنځ کړکېچ دی د فوج یا د حکومت ترمنځ څه کړکېچ مخکې راتللی شي دا کیسه به څنګه روانه وي
صورتحال خو داسې معاملات او نشاندهی کوي چې د سیول ادارو یا د سیول حکومت چې کوم موجود دی د پیپل پارټۍ په قیادت کې چې په هغه کې چې د پاکستان تقریبا ټولې پارټیانې چې دي د تحریک انصاف یا د جماعت اسلامي یا د پښتونخوا نیب نه علاوه ټولې د موجوده نظام یو حصه ده خو اشاره داسې کوي حالات چې د ادارو په منځ کې کم چې د راولپنډۍ ادارې دي او کم چې د اسلام آباد ادارې دي د هغو په منځ کې چې دی د تسل چې کوم دی څو میاشتونه یا تاسو ورته ویلی شئ چې وختن په وختن د یو درې څلورو کارونه چې دی چې هغه موږ په مختلفو شکلونو کې وینو نو هغه داسې یو انتها ته رسي او دا ډېره زیاته خطرناکه خبره ده د پاکستان د جمهوري نظام دپاره د پاکستان د سیاسي نظام دپاره
د سیاسي چارو کارپو عاقل یوسفزی وو چې د پاکستاني وزیر اعظم د وینا په حق له د مشال رادیو له خبريال علم زیب خان سره خپل نظر شریکوي
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې
ګران اوریدونکو زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې کڅه هم په اف سی آر کې بدلونونه وسول خو لا هم په دې سیمه کې پولیټیکل چارواکي په اجتماعي ذمہواری کې غونډه قبیله نیسي او د اتلس کالو څخه کم کسان هم په حوالاتو کې اچوي دوی وایي حکومت چې په اف سی آر کې په کوم مادو کې بدلونونه کړی دي هغه دې عملي کړسي په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې موجوده حکومت لخوا د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په ځینې مادو کې بدلونونه شوي دي، خو د دې باوجود د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې کوم بدلون په نظر نه راځي. د دوی په وینا اوس هم د اجتماعي ذمهواري قانون تر لاندې د یو تن یا د نامعلوم ملزم په سر کې غونډه قبیله نیول کیږي او د 13 کالو نه کم کسان هم حوالات کې اچول کیږي. او په څلرشت ساعته کې دننه کوم حوالتي د مرستیال پولیټیکل ایجنټ عدالت ته نه وړاندې کیږي، بلکې په میاشتو میاشتو په حوالت کې بندي پروت وي. په دې هکله باندې د دغه سیمې یو مشر شاه محمد شینواری مشال ریډیو ته وایي،
بیخی پکې تبدیلی نه شوې، بیخی عملی شوې نه ده. اوس هم په جیلو کې زیات خلک په حوالتو کې پراته دي چې سره په میاشتو میاشتو کې چا پرسان نه کړی. موږ د دې ظالمانه قانون بیخی بیخی نه غواړو، موږ یې بیخی غواړو نه. څه یو سل او لس کاله وشو چې دا ظالمانه قانون په موږ باندې لاګو دی. مهرباني ده وشي چې دینه موږ خلاص کا، موږ چې پاکستاني شهري تسلیم کا.
د خیبر سلطان خیلو سیمې یو تن مسلم خان اپریدی چې د خپل بندي زوی در خلاصولو دپاره لنډ کوتل پولیټیکل انتظامیه دفتر ته راغلی، وایي چې تیرې څو ورځې وړاندې د دوی د کلي سره نږدې لوی لارې نه یو تن نامعلومو وسلوالو وتښتولو، او اوس پکې پولیټیکل چارواکو د ده د زوی په ګډون دیارلس ولسي وګړي بلا وجه نیولی دي.
موږ تقریبا دیارلس کسان نیولی دغه باوجود هم چې دا ما پکې خپل ازوای دی، او دغه باوجود او ډرایور دی او پینکو چې چلالو په دغه باندې ټیکوس کړو، او ټول یې موږ مزدورکار خلک یې نیولی دي. د چک پوسټونه هم شته دی، د ناکیم دي مورچه یې جوړې کړې دي، عمر شاه یې ناسته، خواصدار یې ناستی، او موبایل یې په سرکو باندې ګرځېږي. هغه باوجود موږ چې حکومت یې نشي سنبالله، موږ بیا څه شي سنبال.
او د سلطان خیلو سیمې یو مشر ارباب خان اپریدی وایي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د روان کال په 14 اګست باندې د علاقایي ذمهواري په قانون کې د بدلون اعلان شوی و، خو د دې باوجود هم د دوی ټوله قبیله نیول شوې ده.
بیا 14 اگست کا صدرند سے بیا اعلان کرو چې دا ترمیمونه مونږ وکړو علاقې زمواره کې به مونږ دغه خلک نه نسو کا بیا نیو څوک جرمداري نو لیا به خپل نسو کا غنی نه ورور پلور به کې نسو د غوس ټوله قبیله به کې نیولیو.
د د په خبره په دین نیول شو کسانو کې د دریو عمرونه د 13 کالو نه کم دي، او دوی هم په حوالات کې بند کړی دي. په اف سی آر قانون کې د ترمیم باوجود په علاقایي ذمهواري کې د خلکو د نیولو او د ځایي خلکو د شکایتونو په حق لمو چې کله د لنډ کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کندی سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې کوم کم عمره کسان وو هغه مو خوشی کړل، او د دوی په سیمه کې په رڼا ورځ یو تن اغوا شوی و، نو ځکه مو پکې د دوی د قبیلې کسان راوستلی وو. دوی وویل چې زه د باقی پاتې کسانو د خوشی کولو په اړه باندې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره سلا مشوره کوم، او د هغې وروستو به یې خوشی کوم. دوی زیاته کړه چې د یو ملزم په 24 ساعتو کې د حاضرېدو کومه خبره ده، نو داسې به ډېر کم کسان وي چې موږ یې د کیسونو اورېدنه زر تر زره نه وي کړي. د خیبر قبایلي سیمې خلک وایي چې په دې سیمو کې دی د اف سی آر هغه مادي عملي کړی شي چې کومو کې بدلونونه شوي دي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو اوري. د خیبر پښتونخوا ښځو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې دوی ته د سړو په شان په سیاسي عمل او انتخاباتو کې موقع ورکړل سي چې په جمهوري توګه خپل دریز وړاندې کړي. دا خبرې په پېښور کې د میرمنو د یو تنظیم لخوا په دستور کې وسوې چې ګڼ شمېر کسانو پکې ګډون کړی و. په دې هکله به له پېښور څخه د مشال رادیو د خبریال شبیر احمد جان راپور واورو.
زنانو ته په سیاست کې دا واک اختیار او جمهوری برابرۍ په حق لا په پیښور کې د زنانو د حقوقو لپاره یو دستور شو چې پکې د خیبر پښتونخوا د ژوند بیلابیل څنګه او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي زنانو ګډون وکړو. دا غونډ ستر میلمه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میافتخار حسین وو. دغه زنانو غوښتنه وی چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه زنانو ته د سیاست او انتخاباتو عمل کې د نارینه سره پوره پوره برخه ورکړي شي. د دې وینا و چې قانون سازي باوجود اوس هم په انتخاب انتخاباتو کې او سیاسي ګوندونو کې دننه او دغه رنګ په سیاسي عمل کې زنانو سره امتیازي سلوک کیږي. دا چې زنانو ته دا وخت په خیبر پښتونخوا کې کمی سیاسي ستونزې دي او د دوی څه غوښتنې دي، نو په دې حق باندې د غیر سرکاري تنظیم یوې زنانه عائشه امجد او د سیاسي ګوند سره تعلق لرونکې علینا سحر مشال لیډیو ته صدا رنګ وویل.
موږ هم دا غواړو چې خواتین د پاره څه شي دي د پاره د کوټې او بل خبره ده چې کورونا نه نږدې ورته بوت د جوړ کی الیکشن هغه چې هلته دی ووټ پول کوي دې چې ووټونه لپاره لاړم شنو دی ته ووټ پول کول لپاره ټایم ملاوېږي نه هلته ورته لارئ او نه ورله سړی پرېږي دي
په ټی وی په سیمینارز کې خوب خبرې اوچتې وشي په اسمبلی په فلور اوچتې خبرې وشي. زمون چونکې په اسمبلیانو کې اوس خواتین هم زیاده تعداد کې راغلل خو دا هغوی هغه شان ته هغه خبرې نشي منلې کېدې چې کم زمون د سړو منلې کېږي.
دا چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت زنانه دغه غوښتنو په حق لس وایي، د خیبر پښتونخوا حکومت ویان میر افتخار حسین مشال لیډو ته وایي،
مونږ بالکل دا غواړو چې ښځو له پوره حقوق دې ته ملو شي، ځکه چې په معاشره کې د ښځو تعداد زیات دی د سړو کم دی، او چې د زیات تعداد خلق په کور کې نه یې مفلوج کې نو تا نیمه معاشره خو مفلوج کا. لہذا کته معاشره چلول غواړي نو خزه او سړی ته برابرتیا په بنیاد باندې چې کم دینو حق ورکه، او خدای پاک سړی بیل پیدا کړي خزه بیل پیدا کړي، سړی چې سړی خون کوي خزه چې خزه خون کوي، خو حقوق په بنیاد د یو بل نه جدا نه دي. به حیثیت انسان خزه او سړی برابر دي او پکار دی چې مونږ د یو بل حیثیت تسلیم کو.
یادونه ولله چې دغه زنانه غوړ وینا ده چې حکومت د زنانه د حقوقو او تحفظ لپاره قانون سازی هم کوي، ولې بیا هم دوی ته په سیاسي پارټو کې د سیاست عمل کې او دغه رنګ په جمهوریت کې برابر برخه نه ورکړل کیږي او باید چې دوی ته د ژوند په هر میدان کې پوره پوره موقع ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په تیر څو کلونو کې په کورم ایجنسی کې د شیا او سنی فرقې ځنشتو له امله له کورمې څخه نور سیمو ته په ځانګړي ډول پېښور ته تلونکې لاره بنده وه، چې د کورمې د خلکو تر څنګ یې د ګاونډي خوست خلکو پر ژوند هم اغېز درلودی. خو اوس د دې لارې په خلاصېدو نه یوازې د کورمې خلک خوشاله دي، بلکې د خوست خلک هم په دې باندې خوشي څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
کورما د خوست خلکو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه زراعتي او آباد سیمه ده. له هجرت په پخوا وختونو کې هم ډیر خلک له غریبۍ نه هلته تللي، او کله چې په خوست کې شخصي بدی ورده راړي شوي بیا هم په کورما کې اوسېدلي. د هجرت په وختونو کې هم د خوست خلک د مهاجرو کمپونو تر څنګ د کورمې ځایي اوسېدونکو سره د دوی په کلیو کې اوسېدلي، او حتی ډیرو خوست میشتو د کورمې له خلکو سره خپلوۍ او دوستۍ کړي او تر اوسه یې هم سره پالي. خو نږدې 15 کاله وړاندې په کورمه کې د شیا او سنی فرقو ترمنځ د نښتو له امله له کورمې څخه تلونکې لارې هم بندې شوې، چې نه یوازې د ځایي خلکو لپاره یې ډېرې ګڼې ستونزې پیدا کړې، بلکې د خوست خلک هم د دې لارې له بندېدو زیانمن شول. خو اوس چې دا لاره یو ځل بیا خلاصه شوې نو د خوست خلک هم خوشحاله دي، وایي چې دوی به له خپلوانو سره لیدنې او د ناروغانو لیږد پېښور ته په اسانۍ سره کولی شي. په دې اړه د خوست دوه تنه اوسېدونکي وایي،
خلکو دا تکلیف و شمو په مړه مو خپل خپلوان هلته وروغ رنسور په شاپو چې خلاصه شمو ډېر خوشحاله په دا شمو مشکل ډېر لنډ حل کېږي، او یغو خلکو تاسو حالات مو ته خپل خپلوان مو هلته اوس ډاډه سوره شو.
ډېر سولی شو، مریضونو پورا سولی شو، مول دې پورا سولی شو، هر شي پورې مسلمانو پورا ډېر سولی شو، ډېره لاره هم رو کو زیار خلاصه شو.
زما نوم محمد نور دی، د خوست ولایت اوسېدونکی یم، او دا د کورمې حالات چې کوم دا مخکې ډیر جنگونه او د 50 کلو رئیس دا لار بند و. پېښور ته بدلو په جلال آباد په کابل بچ راتویدو بيخي زیات مصرف او لار وګدا او د ځای نه اوس په دې لار باندې مونږ نګدې کولای شو، نګدې واخی چې پېښور ته لاړ شو او را شو.
د دې لارې په خلاصېدونه یوازې د عام خلکو لپاره اسانتیا شو، بلکې د سوداګرو لپاره هم اسانتیا راغلی. په دې اړه د خوست دوه تنه سوداګر نسیم خان او طالب وایي،
چې د افغانستان چارواکي به داسې یو طریقه لار جوړه کړي چې په دغه لار نه مونږ خوشمشت خلک چې ولته چې ورسی په لار کې افکار ملشا زوروي دې نه خلوشي، یو قانوني ساندو ته جوړ کی ساندو مخې دی لوړ شي، ول پاسپورت باید جوړ شي، ویزا باید ورکی ورته، دا چې شاید سفر پر څنګه جوړ کی نه دا کی وی نو بل خبر راغ دو چې موږ مجبور یو باید لوړ شو. موږ دې پر خاډو دال یارو، ولې موږ باید پاینده کې داس یو لار بربار کو چا دې موږ دې پر سہولت کې موږ دې پر درمه سبب وګرځي.
یو په ډراز باندې ته مولر رسیږي، یو بل بټر وخت نه کې تیریږي، دلته خو چې مولر ونه رسیږي تنار زونیږي. خو یا جګ شي ټوټ شي مول چې پټې مر ورس تلار خلوص وي، تجارت غټه کې دوه خلکو غټه کې دوه.
د یادونه د چنه یوازې د کورمې د لارې په بندي دوه د خلکو او سوداګرو لپاره ستونزې وي، بلکې تیر کال د همدې لارو په اوږدو کې د سوارلۍ په ګاډو بریدونه هم وشول چې مرګ ژوبلې هم درلودي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست. د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی
پپوکم یو لسو بجو
اقتصادی نړۍ
پپوکم دوو بجو
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دوو بجو
د ځوانانو غږ
په اتوش منټه کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
مون او متلونا
پپوکم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپوکم پینزو بجو
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چهار ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي، او که چیرې تاسو د فیسبوک یا ټویټر اسانتیاوي لري نو پر فیسبوک او ټویټر هم د مشال رادیو پاڼه خوښ کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د ټویټر او فیسبوک پر دیوال راځي. اوس په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی دي. اسرار علم مومند به د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
د پاکستان پوځ په موندو جنسي کې د ناتو لخوا د شوي هوائي برید په اړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دي منلي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې چې پکې شپږ کسان جوبل شوي دي. په پاکستان کې په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د دوه قوانینو منظوري ورکړې. د نیوزیلند په کرایسټچرچ ښار کې یو لړ درنې زلزلې راغلي دي. د عراق په بغداد ښار کې پرون د زیات په ورځو ترسره شوي بمی چاودنې چې پکې 9 کسان وژل شوي، امریکا یې په سختو ټکو کې غندنه کړې. او د بشر حقونو کارکوونکي وایي په شام کې د نخدو په مرکزي ښار حمص او ادلیب ښار کې شاوخوا 9 کسان په تازه نخدو کې وژل شوي دي.
اسرار العالم مومند وو چې د مهم خبرونو لنډیز تاسو ته واوروي. ګران اوریدونکو، سواره سیدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي، راځي چې ورته غوږ شو.
ورسپانه آج خپل اداریه کې لیکي چې سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی دی چې د 3 فروری 2012 پورې د نوي انتخابي فهرستونه تیاری په هر صورت کې مکمل کړي. ورسپانه لیکي چې تیر انتخابي فهرستونو کې د جعلي ووټونو په حواله سره الیکشن کمیشن د عدالت په وړاندې دا تسلیم کړی دا چې تیر فهرستونو کې 3.8 کروڑ جعلي ووټونو اندراج شوی وو، چې وروسته دا سوال راوچت شو چې په داسې صورت کې تیر انتخابات څنګه صحیح تسلیم کړی شي. ورسپانه لیکي تر څو چې انتخابي فهرستونو کې 3.8 کروڑ جعلي ووټونو خبره ده، نو د دې ټولو نشاندهي وشوه او الیکشن کمیشن لپاره انتخابي فهرستونه دوباره جوړول نه خو څه مشکله ده او نو اوس زیات وخت غواړي. الیکشن کمیشن لپاره کار ده چې ماهر کمپوزرانو خدمت ترلاسه کړي او سپریم کورټ لخوا ورکړې شوې میعاد کې انتخابي فهرستونو تیاری یقیني کړي چې دا شان په ملک کې کیدونکي ضمني انتخابات یا راتلونکي ټول ټاکنو کې جعلي ووټونه وانه چولی شي. ورسپانه ایکسپریس خپل اداریه گاډو کې د ګیس سلندرو په چاودو لیکلی دا او وایي چې تیر 4 ورځو کې دا قسمه پیښو کې تر 300 کسان مړه او 15 پورې سوځېدلي دي. اداریه زیاتوي چې دا رنګ پیښې په کورونو کې هم رامخته کیږي چې د ګیس سلندرو چاودو له امله اکثره د کورونو ماشومان او زنانه مړې شي. اداریه مخکې لیکي چې حکومت دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره بعضي اقدامات شروع کړي دي او د گاډو مالکانو ته یې ویلي دي چې دوی دې زاړه یا مرمت کړی شوي سلندر نه استعمالوي، ګنې د دوی خلاف بس ته کاروایی کولای شي. اداریه په اخیره کې وایي چې هغه گاډی چې پکې غیر معیاري سلندر لګیدلی وي یا پکې د یو نه زیات سلندر وي داسې دي لکه ګرځنده بمونه. په داسې کمپنو او گاډو سمدستي بندي سپکار دي او دا چې د کور د استعمال سلندر هم باید چې د ښه معیار وي. ورسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې حکومت د 1 جنوري نه د هر قسمه ګیس په قیمتونو کې 44% اضافي حتمی فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي چې د گاونډي ملک هند حکومت خپل اولسته مرات ورکولو لپاره په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي دي، خو پاکستان کې زمنګ حکمرانان اولسته د مراتو په ځای هر ورځ بجلی، ګیس او تیلو په قیمتونو کې اضافه کوي چې له وجې په ملک کې په ګرانۍ کې تیزی سره اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې یخنۍ کې ګیس زیات استعمالې دو سره دې کې کمی پیدا شوی دی، خو د دې حل دا نه دی چې حکومت دې ګیس ګران کړي، بلکې دوی له پکار ده چې کوم 10 نه تر 12% د ګیس غلا کیږي په هغې قابو عمومي. نو دا شان به نه صرف حکومت ته پیسې زیاتې ترلاسه شي بلکې اولس ته به په ارزانه نرخ ګیس هم ترلاسه کیږي.
احمد الله و چې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گران اوریدونکو ستاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو پر لور راګرځوم. فارن افیرز مجله لیکي حقانی شبکې د امریکا په سلګونه وګړي وژلي او یو شمېر ترهګر بریدونه ترسره کړي دي، خو تر اوسه دا شبکه د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې نه درغلي. بلخو امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جان ایلن غواړي چې د امریکایي ځواکونو زیاتره برخه د 2013 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي چې افغان ځواکونه پر خپلو پښو ودروي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به تاسو واوري. فارن افیرز مجله لیکي حقانی شبکې د امریکا په سلګونه وګړي وژلي دي او په کابل کې د امریکا پر سفارت، د ناټو پر مرکزی دفتر، انټر کانټیننټل هوټل، د هند پر سفارت او د برتانوي کونسل په ګډون یو شمېر ترهګر بریدونه ترسره کړي دي، خو تر اوسه دا شبکه د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې نه درغلي. دا روان کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا دوه سینیټرانو لینډسي ګراهم او کیرستین ګیلبرارد د هیواد د بهرنی چارو وزیري هیلری کلینټن ته په یو لیږل لیک کې ټینګار وکړي چې دا شبکه د ترهګریزو فعالیتونو له کبله په ترهګر لیست کې واچوي. د دې پښتنې د پلټونو لپاره مناسب ځواب ډیر څرګند دی، ځکه چې حقانی شبکه په هر صورت بهرنیان او ترهګر دي. فارن افیرز مجله زیاتوي د حقانی شبکې ترهګر نومول خپلې ګټې لري. دا ګام به د دوی پر لور د امریکا پاملرنه نور هم زیاته کړي، ځکه چې دوی پر امریکایي وګړو بریدونه کوي او وژني. دا به د زړه شکولو پر لور یو علامتي ګام وي. خو له بده مرغه که دا شبکه په نړیوال لیست کې واهم چول سي، بیا به هم دا ډیر لږ او ډیر ناوخته وي، ځکه چې د دې ګام به د شبکې پر جوړښت او نور وسیلو ډیر لږ اغیز ولويږي. د دې شبکې جنایتي مرسته کوونکو ته رسیدل به په داسې وخت کې نور هم ګران سي چې امریکا له افغانستانه وځي. په رښتیا هم که امریکا غواړي چې د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، نو ورته پکار ده چې له پاکستان سره خپلو اقتصادي اړیکو ته بیا کتنه وکړي. بلخوا بیا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان ایلن له خولې لیکي سپینې ماڼۍ نوموړي ته تر سپتمبر وروسته د نورو ځواکونو د ایستلو مهالویش نه دی ورکړی. دا خبره د هغو 1500 سرتیرو په اړه کیږي چې اوباما ویلي وه د روان کال تر پایه به ووزي او په افغانستان کې به 8500 امریکایي سرتیري پاتې شي. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا جان ایلن غواړي چې د 8500 ځواکونو زیاتره برخه د 2013 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي، چې افغان ځواکونه پر خپل پښو ودروي تر څو دوی په 2014 کال کې د امنیت چارې په خپل غاړه واخلي. خو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او ځین نور انتظامی چارواکي په راتلونکي کال کې د انتخاباتو تر کمپاین پورې د پوزونو د ایستلو ژمنتیا غواړي. د پوزونو د ایستلو تر شا ځینې په زړه پورې خو واړه ستراتیژیک بدلونونه پراته دي چې د روان کال د جولای په میاشت کې تر جنرال ډیوډ پټریاس وروسته جان ایلن راوستي دي. ایلن غواړي چې په ځینو مهمو سیمو کې افغان ځواکونو ته د واک سپارل ژر ترسره کړل سي، چې دا ډول دوی پر داسې مهال د خطرو ژر مخنیوي وکړي چې شاته اوس امریکایي پوځیان د ضرورت لپاره موجود دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
ګران اوریدونکو زموږ غلا مشال ریډیو خاوري د افغانستان او منځنۍ اسیا د چارو کارپو احمد رشید په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې په یو تازه مقاله کې د راتلونکي کال پر مهال د افغانستان د حالات په اړه لیکل کړی دی. د نوموړي لیکنې معلومیږي چې 2012 کال به د افغانستان او پاکستان لپاره ښه نه وي. د نوموړي لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل درته اوروي.
د برتانیا په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې په خبري شوې مقاله کې احمد رشید لیکي د روان کال پر مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل به په 2012 زیږیز کال کې لا نور بد حالت ته ورسیږي او دا به نه یوازې له افغانستانه د غربیانو وتل، بلکې په افغانستان او پاکستان دواړو کې به ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د پاکستان د پوځ دا امرونه چې له امریکا سره د دښمن برخورد وشي او پر هغو الوتکو چې د دې هیواد خاورې ته ورننوځي د برید وشي ښایي چې په 2012 زیږیز کال کې څه پېښېدای شي. احمد رشید لیکي پر پوله د دواړو ترمنځ شدید نښته کېدای شي. پاکستان به په دې هیواد کې پر میشتو افغان طالبانو سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې پر حکومت بریدونه وکړي. حقانی اورپکه شبکه به په افغانستان کې نور لوی ترهګر بریدونه وکړي. په امریکا او اروپا کې هم کېدای شي چې ترهګر بریدونه وشي چې ریښې به یې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني او طالبانو له پټنځایونو وي او په دې پېښو کې په افغانستان او پاکستان کې د لوړ پوړو مشرانو وژنې هم شامل دي. د لیکوال په خبره هغه لیست چې د حالاتو د خرابېدو خبر ورکوي ډېر اوږد دی. په مقاله کې راغلي د تاوتریخوالي لومړی ښکار به د امریکایانو او افغانانو ترمنځ د سولې خبرې وي. دا هم ګرانه ده چې ولیدل شي چې په کومو شرایطو به د پاکستان او امریکا اړیکې بیا له سره نه وکړل شي. په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې راغلي له پاکستان سره د امریکا اړیکې به په امریکایي انتخاباتو کې د بهرنیو چارو د تګلارې مهمه مسله وي او د ریپبلیکن ګوند د غړو بیانونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا نور پراخه کړي. امریکا به ژمنه وکړي چې له هند سره نور قوي ملګرتوب غواړي او دا به پاکستان لا نور پریشانه او په غوسه کړي. احمد رشید په دې مقاله کې لیکلي د امنیت د چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو د بهیر پر مهال به 2012 زیږیز کال مشکلې ورځې مخې ته راولي. طالبان به تاوتریخوالی زیات کړي او د وژنو یو کمپین به پیل کړي چې افغان چارواکي به پریشانه کړي او ډېر به مجبوره کړي چې خپلې کورنۍ له هیواده وباسي. په مقاله کې راغلي د نړیوال اقتصادي بحران له کبله به افغان اقتصاد او ملي ځواکونو ته د مرستو او پیسو ورکولو بهیر هم اغیزمن شي. د فاینانشل ټایمز ورسپانې په دې مقاله کې راغلي د راتلونکي کال د مې په میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزې پر مهال به امریکا د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ شي.
پامیر ساحل و چې د افغانستان او پاکستان په اړه د فاینانشل ټایمز ورسپانې د مقالې مهم ټکي درته اورول. ګران اوریدونکو، زموږ غلا مشال رادیو خاوري. برطانوي شاهزاده هری ویلی په دویم وار به ورته په افغانستان کې پوځي ذمہواری وسپارل سي. نوموړي څلور کاله وړاندې هم په افغانستان کې په جنگ کې په پټه توګه برخه اخیستې وه، خو چې دغه خبر کله برتیر سو نو ژر خپل هیواد ته ستون کړل سو. په دې اړه دلته زموږ همکار منور شاه د ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس یو رپورت وړاندې کوي.
د ایسوسییټیډ پریس خبری اجانس په یو ریپورت کې راغلی د برتانیا ویش کلن شاهزاده هری ویلی چې افغانستان ته به د پوځي خدماتو لپاره په دویم وار هم ځي. نوموړي دا څرګندونې د ګل په ورځ د پوځي ایوارډونو د دستورې پر مهال سن ورځپاڼې سره د خبرو په وخت کړي. شهزاده هری چې د برتانیا د شاهي خاندان د مشرۍ لپاره په دریم نمبر دی، یادې شوې ورځپاڼې ته ویلي افغانستان تللو ته یې ډېره تلوار ده. نوموړی د افغانستان جنگ لپاره په اول وار په 2008 کال کې تللی و، خو د لس هفتو وروسته چې هلته یې د موجودګۍ خبر عام شو نو په توندۍ واپس خپل هیواد ته ستون کړی شو. دا رپورټ لیکي شهزاده هری د خپل تره شهزاده اینډریو نه پس د برتانیا د شاهي خاندان اولنی تن دی چې په عملي توګه یې په جنگ کې برخه واخیسته. د شاهي خاندان ویاند ویلي د نوموړي دوباره افغانستان ته تلل به د پوځي احکاماتو تر مخه وي چې د برتانوي پوځ د طریقه کار مطابق به خفیه ساتل کیږي. ایسوسییټیډ پریس وړاندې لیکي شهزاده هری دا مهال په برتانیا کې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو په مرکز کې د هیلیکاپټر ټریننګ ترلاسه کوي چې د سن ورځپاڼې په وینا د دغه دستوري میلمنو ته ویلي امید لري خپل دا تربیت به په کار اچوي. رپورټ لیکي نوموړي خپل پوځي ملګرو تویلی دوی او د دوی د کورنیو نه ډیر متاثر دي او زیاتوی چې خلک د برتانوي پوز په حق لوي دا عام خلک دي او ډیر لوی کارونه تر سره کوي. خود شهزاده هری په وینا عام خلک د نور قانونو لپاره خپل ژوند په خطر کې نه غورځوي لکه چې برتانوي پوزیان یې د افغان ولس لپاره کوي. په افغانستان کې دا وخت د برتانیا نه نیم زره پوزیان دي چې زیاتره یې په هلمند ولایت کې دي. د تیرې نه پورز د برتانیا وزیر اعظم هلمند ته د سفر پر مهال د هغه خبرې پخلی کړي چې په 2012 کال کې به خپل 1500 ځواکونه هیواد ته ستانه کړي. په 2014 کال کې به په افغانستان کې نړیوال مشن ترسره شي.
منور شاو چې افغانستان ته د برتانوي شهزاده هری د تک په اړه تاسو ته د ایسوسییټیډ پریس خبري اژانس راپور اوروي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان پر لور. په پاکستان کې عامه اسمبلی د بشري حقوقو د حکومتي کمیشن د جوړولو لپاره قانوني بل منزور کړی دی. دا بل اوس د پاکستان سینټ ته ځي او په هغه ځای کې تر منزوري وروسته به ولسمشر ته ځي چې قانون جوړ شي. تر هغه وروسته به د پاکستان د بشري حقوقو کمی کمیشن جوړول کیږي. دا چې د دې کمیشن کار به څه وي او په دې وسنی بل کې کومې کمزوري دي په اړه د پامیر ساحل رپورت اورو.
په قومي اسمبلی کې د منظور شوی بل تر مخې د بشري حقوقو د دولتي کمیشن افسران به په زندان، ادارې یا هر ځای کې چې قید شوی خلک دي له هغوی سره لیدلای شي. کمیشن به خپل د کوم کس د شکایت په نتیجه کې تحقیقات کولای شي او هر هغه اداره چې دا شکایت به ترې شوی وي په یوې میاشتې کې به کمیشن ته ځواب ورکوي. په عدالتونو کې د روانو معاملو پر مهال به دا کمیشن د عدالت له منظورې سرسم خپل پلټنې کولای شي. نوی منظور شوی قانوني بل د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک په نتیجه کې تیار شوی چې پکې ویل شوی ول چې ټول هیوادونه باید په دولتي کچ د بشري حقوقو اداره ولري. د دې کمیشن مشر به د څلورو کالونو لپاره ټاکل کیږي او د دل ریکولو لپاره به د پاکستان له سپریم جوډیشل کونسل سره رابطه کیږي. که د دې ادارې مشر استعفا ورکوي نو ولسمشر ته به یستوي او بیا باید حکومت په دوو میاشتو کې د کمیشن نوی مشر وټاکي. په کمیشن کې به له هرې صوبې، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او له اسلام آباد یو یو غړی او له مذهبي لګکیانو یا اقلیتونو به دوه دوه غړي شامل وي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا کمیشن به څومره آزاد وي، د پاکستان د بشري حقوقو د نادولتي او آزاد کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي په دې ترڅ کې درې خبرې مهمې دي. لومړی خو دا چې د دې کمیشن لومړی مشر به څه وکړي، ځکه چې دا هر څه په لومړي مشر انحصار لري.
چیئرمین روانے دارو مدار باندھی چاڑی کسان سے کم دگا کی گی دیتا اپوائنٹ کی گی چاہ سوکھ دی گئی کی گی دے میں خبر آ گئی سر اگر حکومت تعاون چی حکومت دے سر تعاون کئی سونا درېم ضروری خبره چې دا غل فنډز الوکیشن دا چې دیتا حکومت دومره فنډز ور کوي چې دا مناسب طریقې سره کار وکړي شي کنه. دې دغه په چې موږ ګورو نو دې کې دا چې اچتا دا غدا لیکلي چې دیتا په فنډ ور کړی کیږي او هغه ور دې کار د پاره دې څه څه لګ ډیره خود مختاري ور کړی شوی دا د فنډز په لګولو کې. خو دا درې زما په خیال کې به دا درې سیزونه چې یو ځای چې دا به دا ګوري چې
کامران عارف وایي د دې نوي کمیشن د بشري حقوقو لپاره د پاکستان له نا دولتي کمیشن سره پرتله کول ناسم کار دی. دی وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر کومه حده به له دې دولتي کمیشن سره حکومت همکاري کوي.
کم ادارہ دا اگر بالکل یو جدا شہر ہے دا حکومتی کمیشن یو بالکل بیل شہر ہے نو دے دوڑو تا سخلو کے کمپیریزن یا موازنہ نہ شے کولے دے کی چلی کلی جی دے خلکو سره ملاوی دے شین دا ما اس تاس وقتی ہوئے چے کم لگا دے سر دا حکومت سورا کوآپریشن دے سر سورا مدد کئی دا او پاگے ڈیپینڈ کئی دا با دے پر ممبرز ڈیپینڈ کئی چے گئی ملاوی دل واڑیم کنا ملاوی دل واڑی زما په نظر کې چې کوم دی کې ډیفیکټ دی غدا د دې په خپل اس اورډر نشي پاس کوله دی به کش ریکمنډیشن ور نو دی کې کار ښه کوي ته دی کې کار بد کوي. دا زما په نظر کې یو ډیر لوی کمزوري ده دی ایکټ کې چې د دې اورډر چې دی د حکم چې دی هغه اتوماتیکلی نه امپلیمنٹ کیږي. دی سره د خپل حکم د امپلیمنٹ کولو طاقت نشته بلکې د تش ریکمنډیشن ورته حکومت.
له کامران عارف هم پوښتنه وکړه چې آیا له قومي اسمبلی دا منظور شوی بل د ملګرو ملتونو له بریکړلیک سره سمون خوري. دی وایي په ډیرو شیانو کې سمون خوري خو په ډیرو مهم موضوعاتو کې دا د ملګرو ملتونو له بریکړلیک سره په ټکر کې دی.
کم چې پاره سپینځ په دې هغه کې انډیپندنت ډېر خبرې دي. انډیپندنت څه په دې باندې نه چې په قانون کې لیکل دي یا دا کسان څنګه اپوینټ شو هغه مطابق هم پاریس پرنسپل مطابق هم هغه گریڈنگ کوي هر کال هر سو کال پس د ادارو چاته ای ور کی چاته بی ور کی ډیر دغه د اصل چې دا غي اورډر نه امپلیمنٹ کیږي هغه سر اختیار نشته نو هغه اچ ای کیټګوري ته ورونه رسل الله را میشه یو درجه لاندې دی نه بل څه دي کې کومه مسله ده هم دی کې کمشنران چې کوم دي ممبرز کمیشن دا کافی کم دي. پاکستان ډیر لوی ملک دی دا ټول خلک به یو ځای کې نه دی به یو ځای په میجورټی فیصله کوي نو دا به لږ ګرا نه وي ځکه چې په کار دي کې ډیر ممبرز په کارو چې هغه ملک هر طرف ته تلی شو هغه انویسټیګیشن کولی چې خیر د فیصله کې په یو ځای کولی
دا پاکستان د بشری حقوقو د دولتي کمیشن به د امنیت په موضوع د دوه میاشتو د نن له حکومت راپورټ غوښتای شي او که په وخت ورته راپورټ ورنکړل شو نو کمیشن په خپل د شکایت کتنه کولای شي. دا کمیشن د عدالت غونډې هر کاغذ او دستاویز غوښتای شي، گوارا غوښتای شي او له دولتي ادارو ریکارډ هم غوښتای شي او هم یې معاینه کولای شي.
ګران اوریدونکو، پامیر ساحل وو چې تاسو ته په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن په حق له راپور اوروي. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري او زو د یو بل راپور پر لور. د هند د ورځپاڼې هندوستان ټایمز د راپور لمخي د پاکستان یو سلیو پنځوس هندوانو په هند کې د سیاسي پناه اخیستلو درخواست ورکړي. د پاکستاني رسنیو راپور نوایي په دې کې د بلوچستان سره تعلق لرونکي هندوان هم شامل دي. د بلوچستان د لژکیو د محکمې صوبای وزیر بسنت لال ګلشن وایي یوازې هندوانو داسې کار نه دی کړی بلکې د بلوچستان نورو وګړو هم په بیلابیلو هیوادو کې سیاسي پناه اخیستې ده. په دې اړه نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخل راکوي.
د بلوچستان د لژکیو او بشری حقوقو محکمو صوبائی وزیر بسنت لال گلشن وای د هم داسی اوریدلی چې د سیاسی پناه درخواست ورکوونکو کې له بلوچستان هم خلک شامل دي. البته د ده په وینا په باقاعده توګه شمیره نه ده ورته معلومه او نه په باقاعده توګه داسی خبره کوي. د زیاته کړه یوازې هندوانو داسی کار نه دی کړی، د بلوچستان نور وګړو هم کړی. د له مشال سره د خبرو پر مهال زیاته کړه،
دیکھیں ہندو برادری جنہوں نے سیاسی پناہ کے لیے انڈیا میں درخواست دی ہے، یہ سارے گئے ہوئے تھے تیرتھ یاترا کے لیے،
ٹول دخپلو مذہبی عبادات لپارا حلتا تللیو لبلوچستان ہم د ہندوانو د داسی حل زلو حال مشتستہ. تیر کال چکل پا قلات کی زمج مذہبی مشر مہاراج لکمیر چاہتے شتولیو لہغ ورستا اوس دلتا ہم دیر د مایوسی فزادہ. خدا بہم درتو آئیم چی یوازی ہندو نہ بلکہ مسلمانان ورون ہم دلتا زان غیر محفوظ اسمری. تاسوتا بشه معلومه وی چې د کوټی هزارگان په څومره زیاته کچه آسترالیا، کینیډا او ناروې ته د سیاسي پناه درخواستونه ورکوي او هلته د هجرت کولو لپاره روان دي.
هزاره برادری ہے آسترالیا، کینیډا او ناروې کی طرف جو ہے مائیگریٹ ہو رہے ہیں.
د کوټی اوسیدونکو یو هندو کورلال هم وای د امن او امان خرابي وځي لوجي د کوم هندو چې وس رسیږي هغه هند ته ځي.
کم خلک ضرورت موجودینو حالات لوجي دا روان دي، هرچا یو بل خپل یو بل سپورټ روان دي. نه
دا چې حکومت د لژکیو او په خاصه توګه د هندوانو د ساتنې لپاره سګامونه اخیستي یا په دغه لړ کې سپلان لري او کسنګه، د بلوچستان د لژکیو محکمې صوبایي وزیر بسنت لال د پښتنې په ځواب کې وویل،
میں نے ہر فورم پہ وزیر اعظم صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے، جو وزیر داخلہ ہمارے ہیں،
ما پا ہر ڈگر لو وزیر اعظم سر ہم خبر کڑی، لو مرکزی وزیر داخلہ سر ہم او لو صدر پاکستان آصف علی زرداری سر میں ہم پد غلط کی خبر کڑی او پا صوبائی اسمبلی کی خو ہمیش دا خبر کوم چی لژکی ولی چی ڈیر حساس دی او پلژ شمیرہ کی دی او پا خاص توگا ہندوان خو بیا بیخی پر امن خلق دی، تر او سے چا تاوان نہ دے رسولی، نو بیا ولی د دوی ژوند ترخ کول ہس روان دی. دا یو پشتن ضرور ده، لیکن حکومت په خپل هڅو کې دی چې دلته مسلمانان وي او که هندوان، هر څوک چې دلته اوسېږي هغه ته ساتنه ورکړي.
مسائل استعمال کر رہی ہے ہندو یا مسلم جو بھی رہتے ہیں یہاں پہ شہری ہیں ان کو تحفظ دے.
یاد دیوی یسور زمخ کی پکوٹا کی دا پولیسو دا وینا ترمخا ناسرگن دا کسانو یو ہندو تجار روی کمار لا تشتول روستا پا دیو وجلی چی اغواکون کو تای دا تاوان پیسی نوی ورکڑی. ہندو لجکی وای لدوی سرا دا سی پیشی که دانا اوس یو آم خبر دا زکا خوندوی ہندتا دا باریدو او پنا اخیستلو پا حسکی دی. نیاز مساخیل، مشال راڈیو، کوٹا.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدون کوستو د تعلیمی رپورټونو پر لور، د پېښور پوهنتون انتظامی سش کال د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې د داخلي فیسونه زیات کړی دي. لوستونکي شکایت کوي چې یوې خواته د داخلي فیس څو چنده زیات شوی دی او بلې خواته بیا د هاستل سهولت نه لري. په دې هکله نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال فواد علي شاره کوي.
د پېښور پوهنتون انتظامی سخ کال د یونیورسټۍ په بیلابیلو څانګو کې د داخلي فیسونه زیات کړي دي. هغه طالب علمان چاته چې په ایوننګ سیشن یا ماخام په وخت کې کلاسونو کې داخلي ورکړې شوې دي، وایي چې سخ کال د دینا 250,000 روپۍ فیس اخیستې شوې ده چې د تیر کال په مقابله کې سلور چند دا سیوا ده. دا طالب علمان وایي چې د سیوا فیسونو له کبله د ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو طالب علم عمران وایي چې یو طرف ته د دوی نه فیسونه سیوا اخیستې کیږي او بل طرف ته دوی ته د هاسټل سهولت هم نشي ورکولی.
دل چې کم دا زمنګ په 2011-2012 کې کم دا ایوننګ فیسونه مونږ ته خودل شوې دي دا 52,000 دنه مخ کې چې کم دا ایوننګ سټوډنټانو دا غي د پاره چې کم فیسو اغا او د مارننګ چې ایکوال برابر او دوانه او دا مونږ د پاره چې د مطلب یو په سلور ډیر کړی دي 52,000 سوال دي. بل دلته چې دا مسله ده چې دلته مونږ کم دا هاستل فیسیلیټیز دي کنه اغه مونږ ایوننګ سټوډنټانو د پاره ډیر کم دي.
مشهود یو بل طالب علم چاچ ته جرنالیزم څنګه کې په ایوننګ شفټ کې داخلا خستی وای چې یونیورسټۍ دی سره ناانصافي شروع کړی ده.
یو خو سټوډنټ راشي نو دواړو تقریبا بی اے کړی وي، د هغې چې کوم ریکوایرډ ایجوکیشن وي هغه یې کمپلیټ وي، خو دلته پکې ایډمنسټریشن د وجې نه دا یو بریک راشي چې دا ایوننګ دی دا مارننګ دی، نو بل سټوډنټ سپریارټي اور دغه فیل کوي چې مارننګ والا زمانه اوچت دی او ایوننګ والا کم دی. یو دغه فیس کو دغه سوشل آسپیکټ دی دی، بل فائنانشلی دا دی چې کوم فیس دی دا ډېر لوی زیات ډفرنس دی، فیس چوم زیات رانه والی او د هغې نه پس راله دا سټل فیسلټی هم نه راکي.
احد خټک د انوایرمنټل سائنسز څانګې یو طالب علم وای،
ځکه زیاته دی چې یو کس پلار چې ډېر زیات تنخوا شي هغه زیات تنخوا شي 30,000-25,000 روپۍ تنخوا دی شي، نو هغه په هغه ټایم دلته را دومره نور کارون نه شي، کور خرچي شي او مهنګایي شوه، انفلیشن تاسو په دې سمره آسمان سره خبرې کوي که نه، نو دا ټایم کې دا چې کوم دی افورډ کول ډېر ګران خبره ده.
د پېښور پوهنتون انتظامیه وای چې دی فیسونو کې زیاتې د مجبورۍ نه کړی دی. ذاکر باچا څوک چې د یونیورسټۍ فائنانس څانګه کې کار کوي وای،
وجه عمداد چې یونیورسټي سره خپل فیسونه او لکه د اخراجات ډیر دي او هغه برداشت نه بهر نه ردی وجه نه د سیلف فینانس سکیم شروع کوم. ام خوجی فیکلټی وایز دا مختلف فیسونه دي، لکه اوس چې کوم ساينس فیکلټیز دي انکلودینګ انفارمیشن چې کوم فیکلټی ده د دې 50,000 پر ایئر دي، او چې کوم بیچلر لیول باندې دي نو 25,000 روپیز پر سمستر دي.
دا خبره د یادونه وردا چې سخ کال هایر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان یا ایچ ای سی د یونیورسټۍ په فنډونو کې کمې کړې ده. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
ګران اوریدونکو، زموږ ژغ له مشال رادیو څخاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر فیسبوک او ټویټر له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس د بل تعلیمي راپور پر لور ستاسو پام را ګرځوم. قبایلي سیمو شمالي وزیرستان د لورو پرتو غریز سیمو خلک وایي چې د دوی په سیمو کې د تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي. په دغه سیمو کې لاکي اسدخیل هم ده چېرته چې زیاتره ځوانان له تعلیم څخه محروم دي. د دې سیمې له یو څو هغو کسانو سره زموږ همکار عمر دراز وزیر خبرې کړي چې له خپلې سیمې څخه بهر ورته د زده کړو موقع په لاس ورغلي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د یو شمیرې تر مخه په پاکستان کې تعلیمي شرح 15.5% دی چې دغه شمیره په قبایلي سیمو کې 22% او په شمالي وزیرستان ایجنسی کې 6% ښودلې شوې ده، چې په هغه کې 26% نارینه او 1.5% زنانه تعلیم ښودلې شوې دي. د تعلیمي څانګې شمیرې تر مخه په ټولو قبایلي سیمو کې 15,640 تعلیمي ادارې دي، چې په هغه کې 3,250 نارینه او 2,350 زنانه تعلیمی ادارې دي. شمالي وزیرستان ایجنسی په خاصه توګه لری پرتی غرایز او سیمو خلک وای چې دوی د تعلیمی سہولتونو څخه محروم دي. په دغه سیمو کې یو علاقه اسدخیل هم دي چې د تعلیم په میدان کې ورستو پاتې دي او اکثر ځوانان یې د ترانسپورت کاروبار سره تړلې دي. د غلطه مو د یو سو داسې ځوانانو نه وپوښتل چې په سنسه طریقې سره یې خپل زده کړو ته دوام ورکړی او د خپل علاقې نه بهر بندوبستي سیمو کې د تعلیم موقع برابرې کړې دي.
امون نوم سدالام دی او مو خپل د ډیسپنسر کورس کړی دی. میش خو په خپل علاقې شي چې کوم سکولینه وي په داسې مسابق ویل، خو اکثر د لره لره علاقې ماسترون وي. امیش خپل ټیچرون دا وزي ډیر موجود نه وي. د پرایمري تعلیم نه مشته دا مشکلات مو چې کلام مخش تعلیم شری کا چې وتم امتحان می پاس کړ، اټوی امتحان نه بعد بیا مو خپل امیران شاشه داخلا وکړه. مو چې کلا اف وکړه بیا مو ډیسپنسر کورس وکړه. خو دا ډیسپنسر کورس ها مو ډیر په مشکله سره وکړ، مو ډیر مشکلات مو.
نمو نوم رسول دراز دی.
زه کیډیټ کالج رزمک سټوډنټ یم. اول پورته می شه دلته د کلی سکول و می شه دلته ډېر سخت پوت رغلی وی می شه داسې کیز لوړلی د یوالې شمه داخله او خوستله ولته اندازه مو یو کول مال ولته و بیا غنه باز پېښور شمه داخله او خوستله ولته د انګلیش میډیم بیا می شه ډېر زیات مشکلات مو زمو بیا یو کول ولته به زیا که بیا ول مانی مو پسیون کلا شه داخله وکړه خو مهنت مو وکم او زیات په ځون باندې تکلیف تر کا په دا وجه سره مو ماشاالله مو تکړه کالج رزمک شه داخله
مونږ کول سلام دی تعلق می دا ساتخله د کلی سره دی مو اس ایڈمیشن په گورنمنٹ کالج پشاور شه په فرست ایئر شه مو داخله چې کلا کړلا بیا مو ته ډیره پریشانی وا او د مو نمبر یوټیوب خو د نری ورکه په مقابله شه د مو نمبر ځکه کمی چې می شه په کلی شه اول مو د اوتم نه کیم سبق ویا ا د نری خلک غوند نه و د وزیرستان خصوصا د می شه په کلی شه کولینا گورنمنٹ شته خو ا ډیر کم دی پبلک سکولینا یو پبلک سکول دی او ټیچرونه دا کاوی چې کرفی وی اکثر ټیچرون په وخت رسیدای نشي
د غزده کونکي وای چې د دوی پسیمه کې په خاصه توګه د مقامی استادانو کمی او د تعلیم محکمې چارواکو غفلت د دوی پسیمه کې د تعلیمی پرمختیا کې لوی خنډ ګرځېدلې ده. لہذا دوی وای چې دولت باید په دغه سیمه کې تعلیمی سہولتونو پوره کولو سره سره په تعلیمی ادارو خپل نظر وساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې